אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي אמריקה.
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. لومړی سهارنۍ خبرونه د نړۍ په خبرونو شروع کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو لویو پروژو د عملی کولو لپاره د هغه ملک د حکومت سره د 691 میلیون ډالر مرسته کړې ده. پرون امریکا د خپل متحدینو سره په سوریه کې د مشکوکي خونړۍ کیمیاوي حمله په مقابل کې د ممکنه نظامی عملیاتو د پراخولو د مسلې په باب سلام مشورې کړې دي او ټاکل شوې ده چې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف به شمالي کوریا ته سفر وکړي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د عملی کولو لپاره د هغه ملک د حکومت سره د 691 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالی د وزارت او د نړیوال بانک چارواکو د دغه مرستو موافقه لاسلیک کړې ده. د افغانستان د مالی وزیر عقیل احمد حکیمی په دې مناسبت وی غونډه ته ویلي دي چې د دغه پیسو 691 میلیون ډالر نه به 600 میلیون ډالر د عامه روغتیا د وزارت په صحیح پروګرامونو ولګول شي. پرون امریکا د خپل متحدینو سره په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په یو کلی کې د مشکوکي خونړۍ کیمیاوي حمله په مقابل کې د ممکنه نظامی عملیاتو د پراخولو د مسلې په باب سلام مشورې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نتاق هیډر ناوروت په سوریه کې د امریکا د نظامی اقدام په باب ویلي چې موږ یو مشترک جواب ته منتظر یو. پرون د کیمیاوي وسلو د استعمال د سارنې نړیوالې ټولنې هم ویلي دي چې وی خپل یو هیئت د سوریه دوما خار ته د پاراستۍ چې هلته د احتمالي زهرجن غاز د استعمال په باب چې په کې پلس ګونه خلک وژل شوي تحقیقات وکړي. له دې نه مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې د سوریه د دوما په خار کې په ملکي خلکو چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلو نه کار اخیستل شوی دی احتمال لري د دمشق په ضد نظامي اقدام وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف شمالي کوریا ته سفر وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو مسکو ته د خپل سفر په لړ کې پرون د روسیې د خارجه وزیر ته د سفر دغه بلنه ورکړې ده. دواړو لوړرتبه ډیپلوماټانو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د جنوبی کوریا او امریکا سره د پیونګ یانګ په جنجالونو هم خبرې کړې دي. پرون هم د اوکلاهوما سیټي په دوهمې ورځ د وبخي پرون هم په اوکلاهوما سیټي کې دوهمې ورځ د پاره د استادانو د حساب له کبله دولوي مکتبونه بند وو. په هغه حالت کې د استادانو اتحادیې په دې فشار اچولې چې د دولتي تعلیمي مؤسسو بودیجه دې زیاته شي. په دې برسیره د اوکلاهوما د ایالت په نورو سیمو کې هم ډیر مکتبونه بند دي. دغه استادانو د اپریل د میاشتې د دویمې نیټې نه په حسابونو لاس پورې کړی دی. دغه استادان د دې غوښتنه کوي چې د مکتبونو د احتیاجونو د رفع کولو لپاره باید مناسب بودیجه تخصیص شي. د استادانو دغه حسابونه لویدیځې ورجینیا، اریزونا او د کنتکی ایالتونو ته هم غځېدلي دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر سمدستی د ټولو سیاسي بندیانو د خوشکلو هدایت صادر کړی دی. د سودان دولتي خبري اژانس سنا پرون ویلي دي چې دغه هدایت په ملک کې د بخلا کېدنې د ملي یووالي او د سولې په خاطر صادر شوی دی. مګر دغه دولتي خبري اژانس په دغه راپور کې دا نه څرګند شوی چې څومره قیدیان به خوشی شي او نه هم د هغو نمونه څرګند کړي دي. له دې نه مخکې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر اتیا سیاسي زندانیان د بند نه خوشی کړي وو، لاکن مخالفو ډلو ویلي وو چې دا هغوی 50 تن لهم په زندان کې دي چې په هغې کې د سودان د کمونیست ګوند مشر مختار الختیب هم شامل دی. سومالی او متحده عربي اماراتو په موګادیشو کې د دغه عربي ملک نه د انتقال شو پیسو په سر په یو بل انتقادونه شروع کړي دي. دا خبرونه
سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د اداري مامورینو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي وکیل مایکل کوهن دفتر پلټلی دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې اول راځو دې مسلې ته چې د افغانستان حکومت ویلي دي پاکستان د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د مشرانو د حاضرولو دپاره تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی او د دغه ډلې رهبران یې په خپله خاوره کې امنو سیمو ته انتقال کړي دي. مګر د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې پاکستان په وسلوالو طالبانو باندې فشارونه زیات کړي دي چې سولې ته غاړه کېږدي او د همدې دپاره یې د دغې ډلې یو شمېر مشران نیولي او بندیان کړي دي. د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته ستاسې پام را اړوم.
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې په اسلام آباد کې د طالبانو د پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو لپاره پاکستان پر دغې ډلې فشارونه زیات کړي. امریکا غږ ته وویل پاکستان سولې ته لیواله نه دی او په افغانستان کې طالبان جګړې ته هڅوي. د سرچینې پر وینا د دې لپاره چې د طالبانو مشران ونه نیول شي پاکستان هغوی خوندي سیمو ته لیږدولې دي. د افغان حکومت دغه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د مولوي ضعیف د څرګندونو په غبرګون وویل دغه څرګندونې د دې لپاره کیږي چې پر پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې فشارونه راکم شي او نړیوالو ته وښودل شي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅې کوي خو طالبان یې نه مني. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ سفیر ملا عبدالسلام ضعیف امریکا غږ ته وویل پاکستان په دې وروستیو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر دغې ډلې فشارونه زیات کړي خو ښاغلي ضعیف ټینګار وکړ چې طالبان به هیڅکله د فشار له مخې د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
پاکستان دا کار کړی دی او تر زورو ډېر په نامه د طالبانو په پاکستان کې بندیان شوي دي او هنوز هم څوک بندیان دي او څوک خوشي شوه حتی چې ځینو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي خو دا فشار تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. زه فکر کوم چې په دې باندې اصرار کول او د پاکستان سره د طالبانو په سر معامله کول د وخت ضایع کول دي او نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو بل پخوانی چارواکي سید اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل چې طالبان تر یو حد خپلواکي لري او د پاکستان فشارونه به هغوی د سولې خبرو ته اړ نه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان به خامخا په دې نسبت باندې چې پاکستان هم تر فشار لاندې دي په طالبانو به فشار دوی یا راوړي یا بې راوړي وي. اما لیکن فکر نه کوم چې طالبان به د پاکستان فشار ومني ځکه چې طالبان په خپل حالت کې په دسیری چوڅه استقلال هم لري د پاکستان څخه او نه دغه څه په پاکستان کې اوس پاکستان او طالبان ته زمينه مساعده ده د گزارې چانته گزاره وکي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په تر سره کولو ټینګار کوي او له پاکستان څخه غواړي چې د یو ښه گاونډي په توګه په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
پاکستان هم دا غوښتنه ده که چیرې دوی غواړي د ښه یو ګاونډي هېواد په صفت مانی باید هغه اور نور مړ کړي نور هغه تمویل ځالې ختمې کړي چې طالبان دوی تمویلوي په افغانستان کې د نامنویو او د بدبختیو سبب ګرځي باید دغه لاسوهنې نه لاس واخلي او هغه سره سولې لپاره دغه موقع مساعده کړي چې افغانان خپل منځ کې سره کښېني او یو سولې په ټغر باندې دغه مشکل د خبرو لارې نه حل کی.
په پاکستان کې پر وسلوالو طالبانو د فشار راوړلو په تړاو سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سولې د عمل پلان پر تطبیقولو موافقه وکړه. پاکستان وروسته له هغې د دغه پلان عملي کولو ته غاړه ایښې چې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا پر دغه هیواد فشارونه زیات کړل تر څو په پاکستان کې د تروریستي ډلو په خلاف جدي اقدامات ترسره کړي. ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د عملي کولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د 691 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د امریکا غا خبريالي لیمن یازی رپورت را لګلید.
نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغه مرستو تړون د سه شنبه پورز د افغانستان د مالی وزارت او د نړیوال بانک د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل احمد حکیمی په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل یا د مرستې به د عامې روغتیا وزارت، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ او د دولتي بانکونو د قرضو په برخه کې په مصرف ورسیږي. ښاغلی حکیمی وویل
قرارداد $691 million
و قرارداد چې نن مو لاسلیک کړ درې برخې لري. $600 million د صحتمندۍ پروګرام پورې اړه لري چې د عامې روغتیا وزارت لخوا به مصرفېږي. دوهمه برخه یې د ډیجیټل کاسا مسله ده چې $150 million ورته اختصاص شوي دي، او درېمه پروژه چې $30 million ده د دولتي بانکونو ظرفیت جوړولو او معیاري کولو لپاره دي.
استانداردهای بین المللی خود را جور بکنن.
د مالی وزیر زیاته کړه دغه مرستو $150 million لمنځنۍ آسیا څخه سویلي آسیا ته د 1300 میگاواټ برېښنا او د نوري فایبر پر انتقالولو لګول کیږي. دغه اندازه برېښنا چې د قرغیزستان او تاجکستان له هیوادونو څخه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي، 300 میگاواټ په افغانستان او زیر په پاکستان کې په مصرف رسیږي. د ښاغلي حکیمی پر وینا دا مرستې به په افغانستان کې پاتې نه ولایتونه له نوري فایبر سره وصل کړي. د نړیوال بانک چارواکي وایي دا مرستې به د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنې ثابتې شي. د نړیوال بانک استازی میرمن سنهاس د دغو پروژو په اړه وویل، دا وایي د نړیوال بانک په استازیتوب باید ووایم چې دا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیر ښه ګام دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک لخوا د صحتمندۍ پروژې په پلي کولو به په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر شي. نړیوال بانک په داسې حال کې د دغو مرستو ډیره برخه د روغتیا وزارت ته ځانګړې کړې ده چې روانه اونۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دغه وزارت $100 million کلنۍ بودیجه کمه شوې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مامورینو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي وکیل مایکل کوهن دفتر پلټلی دی. دغه کار جمهور رئیس سخت په قهر کړی دی. د مایکل کوهن وکیل ویلی دی چې امنیتي مامورینو د سر مفتش رابرټ مولر په غوښتنه په دفتر کې اسناد پلټلی دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې په ممکنه مداخله تحقیقات کوي. د راپورټ تفصیل ته تاسې پام را اړوم.
دغه اقدام سم د لاسه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قهر او غصه راوپاروله او دغه عمل یې د شرم وړ وباله.
ما واورېدل چې هغوی زما د یو خصوصي وکیل دفتر ته ورننوتلي دي. دا د شرم وړ حالت دی. دا کار په بشپړه توګه د سیاسي مخالفت پر بنا روان دی. زه له ډیر په خوارۍ سې دا خبره کوم. موږ تر اوسه پورې له 1 میلیون نه زیاتې پاڼې اسناد د خاص مفتش دفتر ته ورکړي دي.
په دې اړه لا تحقیقات روان دي او خاص مفتش رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ په اړه تبصره نه ده کړې چې د هغه د وکیل د دفتر ناڅاپي لټون د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسانو له احتمالي مداخلې سره څه تړاو درلود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل وکیل د دفتر لټول چې د خاص مفتش رابرټ مولر په امر شوې دي د شرم وړ عمل او پر هیواد باندې برید وباله.
زه ولې رابرټ مولر برطرف نه کړم؟ زه فکر کوم هغه څه چې اوس روان دي د شرم وړ دي. موږ به وګورو چې څه کیږي، خو زه فکر کوم دې کار ته چې وکتل شي نو په رښتینی ډول د خپګان وړ حالت دی. زما خلک راته وایي چې په کار دغه برطرف کړي. زه یو ځل بیا هم وایم هغوی هیڅ هم نه دي پیدا کړي.
واشنگتن پوسټ د دوشنبه په ورځ ناوخته راپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د خصوصي وکیل کوهن په اړه په بانکي چارو کې د احتمالي ټګۍ او د انتخاباتو د کمپین د مالی چارو له مقرراتو نه د احتمالي سرغړونې په اړه فدرالي تحقیقات روان دي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پولیس د مایکل کوهن د نیویارک دفتر ته د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول ورننه وتل او پر یو شمیر اسنادو یې قبضه وکړله. په دې اسنادو کې د یوې ادعا له مخې یو شمیر اسناد د جنسي اړیکو د فلم د یوې لوبغاړې او ولسمشر ټرمپ ترمنځ له اړیکو سره تړاو لري. د ښاغلي ټرمپ خصوصي وکیل مایکل کوهن د بربندو فلمونو لوبغاړې سټورمی ډانیلز ته $130,000 د 2016 کال له انتخاباتو نه لږ مخکې د دې لپاره ورکړل چې هغه د دې اړیکو په باب چپه خوله پاتې شي. داسې ادعا کیږي چې هغې له ډونالډ ټرمپ سره په 2006 کال کې جنسي اړیکې درلودلې. یو شمیر قانوني ماهران په دې باور دي چې د مایکل کوهن له خوا نه د بربندو فلمونو لوبغاړو ته د دې پیسو تادیه کول ښایي د انتخاباتو د غیر قانوني اعانې له قانون نه سرغړونه وي. څو وکولی شي چې سټورمی ډانیلز له خبرو کولو نه منع کړي او یا ښایي په احتمالي ډول یې د ډانلډ ټرمپ د انتخابیدلو د تخریب مخنی ولی وی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د ټولنیزو مطبوعاتو په خدماتو او د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په حق له جدي اندېښنې مطرح شوې دي. په تلویزیونونو کې د ماشومانو لپاره بې ضرورته اعلانونه، په یوټیوب کې د کم عمره ماشومانو لپاره ناسمې ویډیوګانې، او په اجتماعي شبکو کې د کارونکو د خصوصي معلوماتو رسوایۍ په حق له پوښتنې پیدا شوې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې حقله په کابل کې د انټرنیټ د ټولنې د مشر عمر منصور انصاری سره مرکه کړې.
د فیسبوک مشر د خلکو د اطلاعاتو د خوندي ساتلو په کار کې خپل ناغېړي مني، خو پوښتنه ده چې څنګه امکان لري چې د 80 میلیونو کارونکو شخصي حریم ته یو کمپنۍ داخله شي او د فیسبوک اداره دې پر خبره نه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د مخه تاسو ته سلامونه. د فیسبوک او دغه د نورو ټولنیزو رسنیو کې کوم معلومات دې ته لاسرسی دوه ډوله کېږي. د ترډ پارټي اپلیکیشن یا هغه سافټویرونه چې په دې پلاتفورمونو کې دغې نه استفاده کېږي، او یا په دې کې د دې لپاره جوړ شوي چې د دوی مختلف کارباران یا هغه خلک چې د دې نه استفاده کوي د هغوی دپاره ځینې سهولتونه ایجاد کړي. نو دا په دوه ډوله اساسا کېږي. یو دا چې په خپله فیسبوک دوی ته اجازه ورکوي چې د فیسبوک د کارونکو ځینو معلوماتو ته چې هغه خپل محدودیتونه لري دوی لاسرسی پیدا کړی شي. مثلا دا هغوی نوم، دا هغوی ایمیل، او دا هغوی په ځینې وخت کې ادرس، عکسونه او داسې نور. ځینې سافټویرونه بیا داسې دي چې هغوی دغه پلاتفورمونه هک کولی شي، خو دا چې سکیورټي او امنیت مشهورو سافټویرونو لکه فیسبوک ډیر قوي د کله نه کله ډیره سخته ای چې دوی وکړی شي چې هغه معلوماتو ته ننوځي. خو ستونزه هغه وخت کې پیښیږي چې په سافټویر هغه کوډ کې نواقص یا هغه یا خلاوې موجودې وي چې هغه د ترډ پارټي کم اپلیکیشنز یا نور دغه سي اپلیکیشنونه وي، هغوی ته د لار پرانیزي چې هغوی وکړی شي نورو خلکو یا د کارونکو
د سایو د معلوماتو لپاره یا د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره. خو دا یو عادي خبره ده چې ځینې کمپنۍ یا ترډ پارټي یا دریمه کمپنۍ ته اجازه ورکول کیږي چې هغوی ځینې معلومات ترلاسه کړي. خو کله چې د یو کاس د یو کارونکو شخصي حریم ته مداخله کیږي، التزی او معلومات نه اخلي، دا بیا یو جنجال جوړیږي. ځکه چې همدغه خبرې دلته په امریکا کې ملي بحث جوړ کړی دی. په مجموع کې په فیسبوک کې تازه رسوایی د دغه ټولنیزې شبکې په اکل دامو خلکو ذهن څومره بدل کړی دی تاسو په نظر؟
دا خود خلکو ترمنځ یو ډیر لوی تشویش پیدا کړی. ډیرو خلکو خپل فیسبوک اکاونټونه بند کړي دي، که څه هم زموږ خواته دومره ډیر زیات په دې اړه خبرې نه دي شوې. خو په نوره نړۍ کې چې ګورو خلک کافی په تشویش کې دي. مثلا د دوی تشویش دا دی چې یو فیسبوک په خپل اجازه ورکړې ده د ترډ پارټي اپلیکیشنز ته چې هغوی وکړی شي د دې د یوزرانو ډیټا ته اکسس پیدا کړي. مثلا کاغان په نامه د کیمبریج یو پروفیسر یو اپلیکیشن جوړ کړو د دیس از یور ډیجیټل لایف په نامه. د وکړی شو چې د 2000 فیسبوک کارونکي دې ته تشویق کړي چې هغوی د خپل فیسبوک اکاونټ د لارې دې ته لاګ ان شي، چې هغې په خپله اجازه ورکړه د اپلیکیشن ته چې دغه معلومات را کاپی کړي. خو په عین وخت کې د اپلیکیشن وکړی شو چې 500 میلیونه نورو یوزرانو یا کارونکو ډیټا ته اکسس پیدا کیدم د 2000 خلکو د لارې. اوس کله داسې کیږي چې په خپل کارونکو یو اپلیکیشن ته اجازه ورکړي چې د معلوماتو ته اکسس پیدا کړي.
کله داسې کیږي چې د فیسبوک مشران
چې تر انتقاد لاندې دي، هم
د فیسبوک مشران هم چې تر انتقاد لاندې دي، همدا دي چې له کوم محدودیت پرته ډیر اکسس ورکړه د درې کمپنۍ ته. په هر صورت په افغانستان کې تاسو ویل چې ډیر خلک په تشویش کې نه دي، خو میلیونونه خلک له ټولنیزو رسنیو څخه تل کار اخلي. دا کسانو ته تاسو مشوره څه ده د فیسبوک کاروونکو چې څنګه خپل اطلاعات خوندي ساتل شي؟
په افغانستان کې متاسفانه په دې برخه کې ډیر آگاهي او پوهاوی موجود نه دی چې دا باید ایجاد شي. دا د دولت وظیفه او د هغه مدني ټولنو چې هغه د بشر د حقوق په برخه کې او یا مثلا د عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي، بل خصوص د ټکنالوژي او د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې کمې ټولنې فعال دي، دوی باید ډیر زیات کار وکړي. او دغه سید مطبوعاتو رول مهم دی چې یو عامه پوهاوی رامنځته شي په ټولنه کې، ترڅو خلک په دې پوه شي چې په فیسبوک او دغه نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی څنګه ځان او خپل ډیټا نه یوازې خپل بلکې د خپل ملګرو د خپل فامیل لغه ډیټا چې دوی په دغه کې شریکې دا خوندي وساتي. نو زما مشوره به خلکو ته دایي چې غوي یو د هر ټولنیز رسنۍ خپل یو سیفټی سنټر لري لکه فیسبوک، دا وګوري او په دې باندې مطالعه وکړي څنګه خپل هغه پروفایلونه دوی خوندي ساتلی شي. په عین وخت کې هر ثرد پارټي یا د هغه دریمګړي سافټویرونه چې په دې پلیټفارمونو کې موجود دي غوي ته اجازه ورنکړي چې معلومات
د معلوماتي ټکنالوژي متخصص عمر منصور انصاري صاحب تاسو له توضیحات څخه ډیره زیاته مننه کوم. شاله اوسئ
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
ځوانان د اجتماعي مطبوعاتو نه د خپل افکار او نظریاتو د خپرولو لپاره استفاده کوي، مګر نجونې بیا وایي چې دوی ته اوس هم په اجتماعي مطبوعاتو کې تهدیدونه کیږي او تحقیر کیږي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ راکړی.
په شمال ختیځو ولایتونو کې له اجتماعي رسنیو ډول ډول استفاده کیږي. ځوانان ترې د ټولنې د سمونه واړی کول لپاره ګټه اخلي. خونجونی به وای چې دوی د اجتماعي رسنیو لاره د خپل افکارو د رسولو لپاره اوس هم د ټولنې تر تهدید لاندې راځي. لیدا شیرزاد د قندوزی وفعاله ده. هغه وای چې په وسنی وخت کې اجتماعي رسنۍ د افکارو د تبادلې او اړیکو تر ټولو خمن بیده. نوموړي زیاتوي چې اجتماعي رسنیو ته د خزو لاسرسی یو پرمختګ دی، خو کورنۍ د تهدیدونو او پټولنه کې د پخوانی او رواجونو لامل نه پریږدي چې لونی او د کورنۍ خزینه اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک وکاروي.
د سرسی دختران یا خانما به رسانه های اجتماعی است، از جمله فیسبوک هم میتونیم مثال بدیم، هرچند هنوز هم یک سلسله مشکلات وجود داره.
د خزو یا انجونو یو پرمختګ دا دی چې اجتماعي رسنۍ او فیسبوک ته لاسرسی لري. اوس هم کورنۍ خپل انجونو ته اجازه نه ورکوي چې په خپل نومونو فیسبوک ولري، ځکه چې خلک کورته مزاحمت کوي او د کورنۍ د بدنامۍ په خاطر نه پریږدي چې په اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک کې فعال ووسی.
بعضی اگر بګونی مثبت مې استفاده میکنن از صفحات اجتماعي، اما قدر هم استفاده های سو.
هغه وایي چې که فیسبوک او اجتماعي رسنۍ څخه مثبت ګټه اخیستل کیږي، همغه مرتر منفی استفاده هم کیږي. خو خلک باید فکر وکړي چې که مثبت استفاده ترې وکړي څومره ګټه به یې کړی وي، او په دې هم باید فکر وشي چې کله اجتماعي رسنۍ منفی استفاده وکړي څومره ضرر به ټولنې ته ورسیږي.
مزاحمت هم بګونی تهدیدآمیز صورت میگیرن و بسیار اوقات کسایی که مطرح هستن مشهور هستن و کار
د اجتماعي رسنیو او فیسبوک لاره انجونو ته مزاحمتونه هم کیږي، او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح دي او کار یې کړي د هغوی له نامه غلطه استفاده کیږي. دغه ډول مزاحمتونه اوس هم ټولنه کې شته دي. نصیبه هولکر د خزو چارو رئیس ده. هغه وایي چې خلک خپل لونی خونځیو ته نه پریږدي، پاتې لا دا چې په اجتماعي رسنوي کې فعال ووسی. هغه زیاتوي چې د دې په ګډون په ټولنه کې فعال میرمنې او نجونې چې غواړي له اجتماعي رسنیو د خپل فعالیت په اړه څه ولیکي، تهدید او توهینېږي.
اونایي کې واز آزادانه د فیسبوک کار راستن، کار او فعالیت خود پوست میکنن، از آزار و اذیت ها مستثنا نیستن حتی خود من.
هغه څوک چې په فیسبوک کې فعال دي او خپل کارونه او فعالیتونه پکې نشروي، له آزار څخه خلاص نه دي. له دغه لارې شخصیت وژنه کیږي چې دا د دې ټولنې یو کمزوري ده. هغه زیاتوي چې فیسبوک د ټولنې د فعالیتونو د نشر لپاره ښه وسیله ده، خو ترڅنګ یې زورول او تهدیدونه موجود دي.
ای مشکلات او چالش ها هسته که حضور زنان را در صفحات اجتماعی مثل که در اجتماع کم رنگ هستن، آزار میشن، اذیت میشن، دو خانه هم در صفحه فیسبوک آزار.
هم دغه ستون زیدی چې په فیسبوک که هم فعال خزی اونجونی کمی دی، لکه څنګه چې په ټولنه که تهدیدیگی په فیسبوک که هم تهدیدیگی، که په مستعار و نمونه هم فعال دی خو خپل مثبت پیغامونه نشروی او د ټولنه د اصلاح لپاره هڅه کوي. لکه رئیس چې افغانستان ته انټرنیټ راغله او خلک په اجتماعي رسنیو کې فعال شوي دي، په سوداګریزو اجتماعي چارو او د افکارو د تبادلې په برخه کې ورسره پرمختګ راغلی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې، امریکا غږ آشنا رادیو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. پولیسو او نورو مربوطو ادارو د ننګرهار د خیوې په ولسوالۍ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړې دي. بهلا غازی رپورټ را لېږلی دی.
د کوکنارو فصل د اړولو دا کمپین د تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوی چې نن یې په خیوې ولسوالۍ کې ځینې کرلې کوکنار واړول، او چارواکي وایي دا کمپین به تر هغې دوام کوي چې ورکړل شوی هدف پوره کړي.
په خیوا کې اوله ورځ ده چې د کوکنارو د اړولو کمپین کولی. په نورو ولسوالیو کې تقریبا د تیرو دوو هفتو راهیسې موږ د کوکنارو کمپین ترسره کړی ده چې د هغې د جملې نهخوګیاني وداد غنیخیل همدارنګه نازیان او په لالپور ولسوالیو کې هم جریان لري. تر اوسه پورې موږ یعنی په حدود 1000 شاوخوا جریبه ځمکه اړولې ده.
هغه وایي سږ کال د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې د کوکنارو کر شوی چې لومړني ارقام یې ښیي د تیر فصل په پرتله د کوکنارو کر کې تقریبا 1.5% کموالی راغلی. تیر کال ننګرهار کې 13000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و. کروندګر وایي کوکناري نه کرل خو حکومت کروندګرو سره کومک ونه کنو له مجبوري ورځې دغه کښته مخه کړه، اوس باید ورسره مرسته وشي.
او دا دغه دونه تقریبا د 14-15 کاله دوران کې دغه حکومت موږ سره هیڅ کومه همکاري ونه کړله. دا ولس هم دې ته مجبوره شو چې ګوره دغه ساحه کې اوبه نشته، یعنی کویان وچ دي، هر څه ختم دي، یو شی هم نشته، مزدوریان نشته. نو په دې وجه باندې د ولسونو بیرته کوکنار وکړل او دا د حکومت راغې اوسې چپکړل. نو موږ د په حق باندې غواړو چې کومک دې موږ سره وکړي، پروژې دې موږ ته راوړي.
ولسی خلک وایي که حکومت د کوکنارو بدیل پروژې پلې نه کړي نو کروندګر له مجبوري ورځې د کوکنارو کښته مخه کوي.
دے ہجیرا کی دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پاپا وشتلے زوان دا سوکے چھ گولے اور رہے لہریل وشتے جنازے را پاتے دمر گچھو پھلے کو رکھستے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کھبل او رکھستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت خپل بابا پور مې نصر ورونه پر دا ورار دې دا ابې پغیش کې و ویني کرم او ما شوم خو ونه ځوان تا څوک یې چې ګولې اوره ا
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو لومړی سهارانه خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.
بلا جی واخلم.